Radio. Radio Azadi.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن سه شنبه د 1499 د ثور نهمه او د میلادي 2019 د اپریل 28 ده. د ازادي رادیو په دې لومړی خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د ملکی مرجوبلو په اړه د یونما پر راپور د افغانستان د حکومت د غبرګون او نور موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان حکومت ویل کرونا وایرس او وسلوالو مخالفانو سره د څخه د ولساتنې ته ژمن دی. په روسیه کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر چین واوخت او په سوریه کې څلور ایران پلوه ملیشا او درې ملکیان وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاستوی حکومت له وسلوالو مخالفانو او کرونا وایرس څخه د ول ساتنې تجمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکانو د مرجوبلی په اړه د یونما د درې میاشتنی راپور تر خبرېدو وروسته دا خبره وکړه. د یونما د راپور له مخې د 2000 میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې په افغانستان کې 1533 ملکان وژل شوي او 1500 نور ټپیان شوي دي. د راپور په عکس العمل کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي رادیو ته وویل،
موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د یونما دا راپور رد کړی او ویلي دي دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کرونا وایرس د ستونزې او د تیبي وسایلو په ګډون د بشری مرستو په اړه خبري وکړه. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر وویل، د افغانستان له بندنیو چارو وزیر سره د دغه هیواد د سولې د حلو ځلو او د افغان سیکانو د خوندیتوب په اړه هم خبري کړي دي. د حمل د میاشتې په لومړیو کې په کابل کې د سیکانو پر یوه ګوردواره یا عبادت ځای په حمله کې 15 تنه ووژل شول او لږ تر لږه 8 تنه ژوبل شول. داعش وسلوالی سخت دریځ دلی د دې برید مسؤلیت په غاړه واخیست. د هرات ولایت له محبس څخه اویا تنه بندیان خوشی شول. د محبسونو د تنظیم د چارو اداره وای دغه بندیان په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا د 28 کالیزې په مناسبت خوشی کیږي. د دې ادارې ویندوی فرهاد بایانی پرون دوشنبه ازادي رادیو ته وویل، د جمهوری ریاست د فرمان له مخې د بندیانو لومړی ډله پرون خوشی شوه.
با تعداد 70 تن زندانیا از زندان ولایت هرات
اویاتن بندیان د ټاکل شوی کمیسون لخوا د دوی د دوسیو تر ارزونی وروسته د خوشی کېدو وړ و پیژندل شو او د هرات له محبسه د دوشنبه په مازیګر رسمن خوشی شول. د محبسونو د تنظیم ادارې وایندوی د ولسمشر د لمړي فرمان له مخې تر اوسه 6000 بندیان د دوی د دوسیو تر ارزونی وروسته له زندانونو څخه خوشی شوی دي. په پام کې را د ولسمشر د فرمان له مخې له بیلابیلو محبسونو څخه څه باندې 2000 بندیان د غویی د اتمی په مناسبت او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خوشی شي. د کندهار امنیه قمندانی وای په ژړې ولسوالۍ کې په وسلواله نښته کې څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي. د قمندانی پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل، نښته هغه وخت پیل شوه چې لومړی وسلوالو په میرازار سیمه کې د پولیسو پر یوه پوسته برید وکړ. وروسته نښته وشوه چې څلور وسلوال طالبانې په نتیجه کې ووژل شول. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړي شمیرې واوښت. رسمي راپورونه وایي تر پرون دوشنبه پورې په روسیه کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 80000 واوښت. په دې ډول چین د روسیې په پرتله د کرونا وایرس 15000 کمی پیښې ثبت کړي دي. په روسیه کې په کرونا وایرس د مړینو شمیر 800 ته نږدې شوی دی. یوازې د دوشنبه په ورځ په دې هیواد کې په کورونا وایرس 30 کسان مړه شول. روسیې له سبا نه یوې میاشتې راهیسې عمومي قرنطین اعلان کړی او دغه وضعیت د همدې اونۍ تر پنجشنبه دوام کوي. د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونو په شمالي قطب کې د مقابلې د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړ. ولادیمیر باربین پرون دوشنبه وویل امریکا په دې ډول غواړي پر سیمه تسلط ترلاسه کړي. تر دې څو ورځې مخکې واشنگټن د ګرینلند لپاره چې د ډنمارک د شاهي هیواد یوه کورواکي سیمه ده، د 2,100,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي مرستې د پکیج اعلان وکړ. واشنگټن په عین حال کې د ګرینلند په مرکز نوو کې د خپل کنسولګری چې په 1953 میلادي کال کې تړل شوی و د بیا پرانستلو د پلانونو اعلان هم وکړ. او یو څارونکي ډله وایي په سوریه کې د اسرائیلو په توغندوی حمله کې څلور ایران پلو ملیشا او درې ملکیان وژل شوي دي. د سوریه د بشري حقونو د څار اداره وایي دا حمله پرون د پلازمینې دمشق د جنوب په مربوطاتو کې شوې ده. د ادارې ویلي د توغندو په دې حمله کې هغه سنګرونه وویشتل شول چې په ایران او په سیمه کې د ایران په نیابتي ډلو پورې اړوند وو او څلور وسلوالې په نتیجه کې وژل شوي دي. د ادارې د وژل شویو ملیشاو د هویت په اړه معلومات نه دي ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.2، هرات اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 24.4، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.0، مزار شریف زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.3، او جلال آباد اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړه درجه 23.0.
و بجی او و دقیقې شوې زمو ژغله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. په افغانستان کې د ملکی مرجوبلو په اړه د یونما د راپور له خبرېدو وروسته د افغانستان حکومت وایي
موږ منو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
کابل شاریان له امنیتي ځواکونو غواړي چې د برښنا د ستنو ساتنه وکړي. ځینې متقاعدان وایي قرنطین او بایومتریک سیستم سبب شوی چې معاش ترلاسه نه کړی شي. په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر تر 3,000,000 واوښت. د روغتیا نړیواله اداره وایي د کورونا پای ډیر وخت غواړي. په دې خبري مجله کې د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه هم کوو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د افغانستان جمهوري ریاستوي د ملکی تلفاتو په اړه د یونما وروستی راپور شي چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره عمومي اوربند ته اړتیا ده. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د جګړې شکل اړخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی سپارښتنې له پامه غورځولې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم به میا او وسلوالې حملې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته اوړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې وایي د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1530 ملکیان وژل شوي دي. د دې موضوع تفصیل سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په تازه راپور کې د ملکیانو د مرګ ژوب لشمیر ټاکن ورکوونکی ګڼي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي د 2000 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې 1530 ملکیان وژل شوي او 1,000 تنه نور ټپیان شوي دي. په راپور کې چې پرون دوشنبه خپور شو ویل شوي چې په دغو 1530 وژل شوو ملکیانو کې 150 ماشومان دي. د دغه راپور په عکس العمل کې د جمهوری ریاست مرستیال ویان دواخانمی نپال پرون ازادي راډیو ته وویل
افغانستان د اسلامي جمهوریت اساسي لومړیتوب د خلکو ساتنه ده، ځکه ملکي تلفاتو په هیڅ ډول د قبول وړ نه دی او د ملکیانو د ساتنې په هدف یې د ځانګړو میکانیزمونو په ایجاد سره مؤثر فعالیتونه کړي دي. موږ ژمن یو چې د مخالفینو د جګړو او کرونا وایرس دواړو څخه د خپلو خلکو د ساتنې لپاره لا نور اقدامات هم وکړو.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د یونامه راپور رد کړي او ویلي دي چې دوی د ملکیانو د خوندیتوب په برخه کې جدي دي. بلخو د بشري حقونو خپلوا کمیسون هم وایي په وروستیو امنیتي پیښو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته اندېښنه لري. دغه کمیسون وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې به می چاودنې، وسلوالې حملې او نورې پیښې دوام لري چې ډېر زیانې ملکیانو ته رسیږي. دغه کمیسیون مرستیال وین ذبیح الله فرهنگ پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دې خاطر چې ملکی تلفات ډیر دی مونږ هم په دې برخه اندېښنې لرو او غواړو چې ټول الخونو له جنګ نه باید آتش بس وکړي او په راتلونکي مونږ انشاءالله د تلفاتو او د جګړه جرمونو او د ټول مشکلات چې تر اوسه متاسفانه په دې خاوره دي کاهش باید پیدا کړي.
د افغانستان حکومت وایي د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې نه دي کمې سوې. طالبانو په دې موافقه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه، هغه څه چې د حکومت په باور عملي سوی نه دی. د ملي امنیت شورا تیره شنبه وویل د امریکا او طالبانو د موافقې تر لاسلیک وروسته وسلوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تر 2800 زیاتې حملې کړې دي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د یک شمې په ورځ په دې اړه په عکس العمل کې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د سولې ولسي حرکت بیا بیل نظر لري او وایي په کار دا وه چې دا موافقه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وای. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
للوی سره باید دغه موافقه د افغان حکومت او طالبان ترمنځ سوی وای، ځکه چې دلته جګړه د دغه دواړو خونو ترمنځ ده، دلته وژنې هم د دغه دواړو خونو ترمنځ دي، دلته تاوتریخوالی هم د دوی ترمنځ دی. یعنی افغان لوري کلونه کلونه کې سره شکیل دي، امریکایان دلته یوه بهانه ده، یوه پلمه ده. ښه دا و چې په قطر کې طالبان او افغان حکومت پریکړه کړې وای او دغه جګړې ته جګړه پای ته رسولې وای او دوی اوربند اعلان کړی وای.
جمهوری ریاست د یونامه تازه راپور ته په اشاره وایي په هیواد کې د ملکی خلکو د ژوند د ساتنې لپاره یو سرتاسري او دوامداره اوربند سمدستي او جدي اړتیا موجوده ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د روژې مبارکې میاشتې د رسیدو په مناسبت یو ور بیا له طالبانو د اوربند غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه نامعقوله وبلله.
آزادی خبری مجله اوري.
یو شمیر کابل شاریان وایي چې د برېښنا د ستنو د ساتنې په برخه کې د امنیتي ځواکونو فعالیتونه نیمګړي دي. دوی وایي هر میاشت د برېښنا یو دوه ستنې د جنګونو او ماینونو له امله ویجاړېږي چې ورسره د ځینو ولایتونو برېښنا پرې کېږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي. تفصیل د خان محمد سین په دې راپور کې.
پر قرنطین وزګارتیا او نورو اقتصادي ستونزو سربیره د برېښنا کمواله بل ستونزه ده چې کابل خاریان اندېښمن کړي دي. دوی وایي امنیتي ځواکونه ولې نشي کولی هغه سیمې چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي امنیت یې ونیسي. د کابل یوه اوسیدونکې راضیه وایي
مسئولین محترم
اگه دایی را به تا پاسخ خوب باشه که مسئولین باید پدی برخه که دو بایون کی بی چې په کابل او ځین نور ولایتونه کې په هر میاشت یا دو میاشتو کې یو ځل د برېښنا ستنې ویجاړي کی چې لامل یې خلک په تیاره کې اوسي کی. آیا مسئولین بی پروايي کوي او که د برېښنا د ستنو د ساتلو توان نه لري؟
راضیه وای په هر میاشت کې د برېښنا یو ستنه په جګړو او یا د ماینونو په چاودنو کې ویجاړيږي چې ورسره د بیلابیل ولایتونو برېښنا پرې کیږي. د کابل خاریانو په خبره په قرنطین وزګارتیا بیوزلی او نور اقتصادي ستونزو سربیره د برېښنا نشتوالی هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې دي. د کابل بل وسیدونکو فرهاد د برېښنا د ستونزو د امنیت د ساتلو ترڅنګ د ازبکستان د وارداتي برېښنا د مزو پرې کولو ته اشاره کوي او وایي
یګونه مشکل مردم کابل هست که هر بار
د برېښنا پرې کېدل د کابل خاریانو یوازنی ستونزه ده چې تل د جګړو له امله پرې کېږي او حکومت وایي طالبانو پرې کړی دي. باید دې برخې ته پام وشي. د دې ترڅنګ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې کېدل دي. د برېښنا شرکت ستونزه له زورواکو سره ده چې حکومت ورسره باید جدي چلند وکړي څو د برېښنا لګښت ورکړي.
فرهاد وایي حکومت باید د وارداتي برېښنا د ستنو خوندیتوب ته تدابیر جدي کړي. دغه شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د یکشنبې په شپه د ازبکستان د وارداتي 220 کیلو ولټو برېښنا یوه ستنه د میربچکوټ په ولسوالۍ کې د چاودنې له امله ویجاړه شوه چې ورسره په کابل، لغمان، ننګرهار، میدان وردګو، غزنی، زابل، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې برېښنا پرې شوه. مخکې له دې هم د بغلان ولایت د دوشي په ولسوالۍ کې د جګړو له امله کله ناکله د ازبکستان وارداتي برېښنا پرې شوې ده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي برېښنا له سیاست سره هیڅ تړاو نه لري او د دولت مخالفین باید خلک د برېښنا د نشتون له ستونزې سره مخ نه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.
وس په اجمل اندر ته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونې په افغانستان کې د داعش د ډلې د فعالیت په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیکې دی اسلامي دولت وسلواله ډله په افغانستان کې فعاله پاتې ده. په دې لیکنه کې د اپریل په 4مه په کندهار کې د داعش د وسلواله ډلې د مشر اسلم فاروقي په شمول د دې ډلې د څو کسانو د نیول کېدو یادونه شوې او د یو افغان امنیتي چارواکي له خولې هغه کیسه شوې چې څنګه دا کسان په یو کور کې ونیول شول. په لیکنه کې د افغانستان د ملي امنیت د یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی له خولې ویل شوي فکر کوم چې دا مهال په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ د قومندې تسلسل مات شوی خو دوی هر چیرې په تنځایونه لري. د افغان چارواکي زیاته کړې د داعش ډله ښایي افغانستان کې منظم او سنبال وسلوال کنډکونه ونه لري خو دوی وړې او پټې ډلې لري. ډیپلوماټ د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د دې چارواکي له خولې زیاتوي دا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې وسته کومندي مرکز نه لري. له همدې کبله فاروقي کندهار ته تللی وو او غوښتل چې دا وسلواله ډله یو ځل بیا په خوځښت راولي. د ملي امنیت د چارواکي ډیپلوماټ ته ویلي چې د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش یو شمیر وسلوال کونړ ولایت ته تللی او یو شمیر نورې په ننګرهار کې پټ دي خو په وینا یې دا مهال د دې ډلې د کومندي لپاره په افغانستان کې هیڅ ځای نه دی پاتې. خبرونه ننګرهار کې د داعش فعالیتونو ته په اشاره وایي کله چې په 2014 میلادي کال کې په عراق کې ابوبکر البغدادي خپل ځان د اسلامي دولت خلیفہ اعلان کړ یو کال وروسته ننګرهار په افغانستان کې لومړنۍ سیمه و چې د داعش تور بیرغ پکې راڅرګند شو. ډیپلوماټ رسپانه د دې لیکنې په دوام زیاتوي د اپریل د میاشتې په لومړیو کې د اسلم فاروقي په نیول کېدو دا هیلې زیاتې شوې چې له دې سره به د دې ډلې د تنظیم شوو بریدونو وړتیا کمه شي خو د فاروقي تر نیول کېدو یوازې 15 ورځې وروسته د ډلې د هغو راکټي بریدونو مسؤلیت واخیست چې په باګرام هوایي اډه ویشتل شوی و. ډیپلوماټ وایي دا له معلومه نه ده چې د داعش خراسان څنګ په افغانستان کې خپل نوی مشر ټاکلی او کنه. د ډیفنس پوسټ رسپانه بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پر هغه تازه معلوماتو ریپورت خپور کړی چې وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون تر لاسلیک وروسته افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی. ډیفنس پوسټ یونامال خوا د خبر شوی بیان په حواله وایي په مارچ میاشت کې په تاوتریخوالی کې په داسې حال کې زورونکې زیاتوالی لیدل شوی چې هیله په دې میاشت کې د افغانستان حکومت او طالبان خپلو کې خبرې وکړي. ډیفنس پوسټ د دې ریپورت په دوام کې لیکي افغانستان کې روسي بریدونه تر ډیره په کلیو، بانډو او وړو خرګوټ پورې محدود دي او زیاتوي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې په چوکاټ کې طالبانو منلې چې په لویو ښارونو کې به بریدونه نه کوي. په ریپورت کې دا هم زیاته شوې چې د ملګرو ملتونو دا ریپورت له هغه څو ساعته وروسته خپرېږي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد چا چې طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی له طالبانو غوښتي د کرونا له وبا سره د مبارزې د پراختیا په خاطر دي د بشرپالنې پر بنسټ اوربند عملي کړي.
زموږ شخله ازادي راډیو اوري د افغانستان د امنیتي دفاعي بنسټونو متقاعد منصوبان له حکومت غواړي چې د تقاعد پیسې په ټاکلي وخت ورکړي. د راپورونو له مخې د تقاعد اداره یوازې د هغو متقاعدو مامورینو امتیازونه ورکوي چې بایومیټریک شوي دي. د مالیه وزارت د دې شکایتونو په ځواب کې وایي د متقاعدو منصوبانو امتیازات د یوه منظم پلان له مخې ورکول کیږي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی یو شمیر منصوبین حکومت دوی د حقونو د نه ورکولو په برخه کې په بیغوري تورنوي. دوی وی متقاعد شوی منصوبین له تقاعد پیسو پرته د عاید بل لاره نه لري. د افغانستان د ملي پولیسو متقاعد شوی پیلوټ عرفان الله برلاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د تقاعد پر ریاست کې نوې برېښنایي سیستم زیاتې ستونزې جوړې کړي. نوموړی له حکومت په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بل متقاعد شوی جنرال دولت وزیری بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي هغه منصوبین چې برېښنایي پیژندپاڼې ولري کولی شي خپل تقاعد پیسې په اسانۍ سره ترلاسه کړي.
ما خو خپل تقاعد ترلاسه کړی دی، خو عمومي مشکل داسې و چې یو دفعه د تقاعد خزینه تقاعد اعلان وکړ چې باید نوی تذکری واخلي. د نورو افسرانو معاش تر اوسه نه دی حواله. زما هیله دا ده د حکومت نه چې د بایومیټریک او نوی تذکری پسې ونه ګرځېږي، ځکه کله دا کرونا یو جنجال دی، لویه فاجعه ده. کله چې دا خلاصه شوه بیا به افسران لاړ چې نوې تذکره به هم واخلي او بایومیټریک به هم واخلي.
د دغه جنرال په خبره کرونا وایرس او قرنطین هم دغه پروسه له جدي ستونزو سره مخ کړي، هغه څه چې بیا د افغانستان مالی وزارت هم مني. د دې وزارت وین شمروز خان مسجدی د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ولایتو کې د متقاعدینو لپاره پروسه په عادي ډول دوام لري.
دامګړی هغه متقاعدینو چې نوی کارتونه بایومیټریک شوی ول زر نفر دا غوی پرداختونه شوی دي، ولی هغه څوک چې تر اوسه بایومیټریک شوی نه دي خو خپل تقاعد د مرکز ناخلي او یا هغه ولایت چې خپل تقاعد د مرکز ناخلي هغه تر څو چې بایومیټریک نشي د دوی پرداختونه ولاړ دي. تقاعد نور کول کیږي ځکه حکومت باید فیصله وکړي چې آیا موږ دوی ته بدون د نوې تذکرې نوې بایومیټریک څخه پرداختونه وکړو که نه. دا فیصله به په همدې ورځو کې د افغانستان حکومت رهبري وکړي. ولی په ولایاتو کې تقاعد ورکړه په نورمال حالت دوام لري.
که څه هم د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو د متقاعدو منصوبینو په اړه کره شمېر له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو د تقاعد د خزینې عمومي ریاست د معلوماتو له مخې په تیر 1999 کال کې 6945 متقاعد شوي کسانو ته چې ډیری یې پکې نظامي منصوبین دي حقوقي ورکړل شوي دي. د دې ریاست د معلوماتو پر بنسټ همدا ډول د 1309 هغو متقاعدینو ورسی چې د هود د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د حمل د میاشتې تر 15 نیټې د بایومیټریک له پروسې تیر شوي هغوی ته هم پیسې ورکړل شوي دي. په ټوله کې 6145 متقاعدینو او ورسی ته د حمل په میاشت کې شاوخوا 4,395,000,000 افغانۍ ورکړل شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، پرنجي او ټوخي پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسئ.
د روغتیا نړیواله اداره خبرداري ورکوي چې د کورونا وایرس ختمیدل ډیر وخت غواړي. د دې ادارې رئیس د نړۍ له هیوادونو غوښتنه وکړه چې کورونا وایرس یا کووید 19 بابیزه ونه ګڼي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیون اوښتی دی. یوازې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې څه کم 1 میلیون کسان په دې وایرس اخته دي. د موضوع تفصیل صالح محمد صالح ابروي.
په ځینو اروپایي هیوادونو کې په ورځني ډول په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو له کمېدو سره سره په نړۍ کې د دغه وایرس د خپرېدو د سوکه کېدو لوی نښې نه ښکاري. د روغتیا نړیوال سازمان او نړیوالو وروسته له هغې ټکانو خوړ چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر تر 3 میلیونو واوښت. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروم ادهانوم گیبریسوس پرون دوشنبه په جنیب کې یوه کانفرانس ته وویل ټول په متحدانه ډول کرونا وایرس له منځه وړلی سي، خو د ده په باور دا مبارزه وخت نیسي. د کرونا وبا له ختمېدو فاصله لري. یو وار بیا وایم چې د دغه وایرس ختمېدل ډیر لري دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افریقا، د اروپا په ختیځ، لاتین امریکا او ځینو آسیایي هیوادونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو د شمیر له درکه اندېښنه لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي که ټول نړیوال په متحدانه ډول د کورونا وایرس په وړاندې اقدام ونه کړي، د دې اوبا خپرېدل به تر دې لا خطرناک سي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر پرون دوشنبه تر 3 میلیونو او په دې وایرس د مړو شمیر هم تر 2,00,000 واوښت. له دې جملې یوازې د امریکا په متحده ایالتونو کې نږدې 1 میلیون کسان په کورونا وایرس اخته دي او له منځ څخه یې تر 45,000 ډیر کسان مړه شوي دي. په دغه هیواد کې 3,22,000 ډیر کسان روغ سوي هم دي. په نورو هیوادونو کې روسیا پرون دوشنبه د کورونا وایرس د څه باندې 70,000 پیښو په ثبتولو سره تر چین مخکې سوه. داسې ښکاري چې د اروپا په لویدیځ کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو او مړه کېدو شدت کم سوی چې علت یې قرنطین او په کورونو کې د خلکو پاتې کېدل ګڼل سوي دي. تازه تحول دا دی چې له پرون دوشنبه د جرمني په ټولو ښارونو کې د ماسکونو کارول جبري سول. بلخوا د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیې په 130 ښارونو کې 3 ورځنی قرنطین اعلان کړی دی. په بریتانیا کې صدر اعظم بوریس جانسن له کورونا وایرس نه تر روغېدو وروسته د دوشنبه په ورځ بیرته خپل کارځای ته ستون سو. په بریتانیا کې 3,25,000 ډیر کسان په کورونا وایرس اخته دي او له جملې نږدې 800 کسان روغ سوي او تر 30,000 ډیر کسان مړه سوي دي.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهوري ریاست وایي حکومت له وسلوالو مخالفانو او کورونا وایرس څخه د ولس ساتنې ته ژمن دی. حکومت په افغانستان کې د ملکیانو د مرشوبلي په اړه د یونما د 3 میاشتنی راپور تر خپرېدو وروسته دا خبره وکړه. د افغانستان او هند بهرنیو چارو وزیرانو محمد حنیف اتمر او اس جی شنکر پرون دوشنبه د کورونا وایرس د ستونزې او د طبي وسایلو په ګډون د بشري مرستو په اړه خبرې وکړې. د هرات ولایت له محبس څخه 70 تنه بندیان خوشي شول. د کندهار امنیه قمندانی وایي په ژړې ولسوالۍ کې په وسلوال نښته کې 4 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر د چین تر اعلان کړې شمیرې واوښت. او د ډنمارک لپاره د روسیې سفیر د امریکا متحده ایالاتونه په شمالي قطب کې د مقابلې د پالیسۍ په پرمخ بیولو تورن کړ. زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 د ماښام تر 2 په منځنۍ څپه 12.5 دی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري.
د ژوند رنگونه.
زمانو زبیر دی او د اسټاباد د خار اوسیدونکو.
څه شي کار کوي؟
کار به خیاطی ده.
څومره وخت کې خیاطی شروع
کړو؟ لس کال به کی.
زنانه خیاطی کې که د سړو د جامو خیاطی؟
مردانه خیاطی او واسکټ او پکو.
تعلیم دې کړی دی؟
او
څو مې کړو؟
لسم سیم پکو.
او څو وخت نه دا کار شروع کړی دی د خیاطی؟
د دې به تلس کال کی.
چیرته زده کړی دی؟
همدل د سلابات.
څو کورنۍ غړي لري تاسو؟
تقریبا لس.
تاویل پکولونه ګنډو جوړوي، واسکټونه، جامې ګنډو، څنګه ژوندم څنګه روان دي؟
الحمدلله شکر دی.
څو شاګردان لري؟
څلو 15 کاریګر لرو، 3 شاګردان لرو.
اوس په دغه کورونا موسم دی، ټوله نړۍ راخسته ده، کارونه ولاړی، دکانونه بند دي اکثره. استاڅه حال دی خپل؟
وردل تم د دکان نه بند است، بعد خاطول بند خود شپې د خونه دکاندارانو ته اجازه ورکړي ده، وو بجی راځو تر سر څلور پورې. خود دلته تقریبا د خود غسره د بازار د کمزورې اطراف خلک دي، تقریبا د غلس یو نس پورې خلک یې بیزی کورون ته.
د اطراف نه څوک راځي کنه؟ هم دغه شاوخوا
خار، شاوخوا د خار کوم کلی شیدین دی راځي، کیراله او دم کلی او تیشانه، او بعد د کلی خلک راځي نور ته نشي راتلی.
د برق څنګه حساب دی؟ برق لري کنه؟
برق خنشته دی. والی سه وعده کړي وجه شپې په برق خوشیګو د برق رئیس برق بيخي موږ پستر غونډې لیدلې دا دولتي بجلی نشته جنریټر بجلی تر 40 افغاني یونټ راکې ته په دې خاطر باندې چې کرونا د اوس برق بل ډیر واخلي نو بس په دې وجه کارونه خراب دي.
یو جوړه جامې په څو غنډې؟
300 روپے.
په کول څنګه دی؟
په کول مختلف دی.
څنګه؟
300 یو نیم سل 200 واسکټ چې دی اوس و نیم سل 300 دغه شان.
دا ټوټه چیرته اخلي تاسو؟
دا موږ نګرار کې.
دا ټول په کولونو او د هر څه؟
نه، دا په کول ټوټه دغنه راځي، په خبر نه راځي، موږ دلته اخلو.
اوس خو باغلارم باندې در باندې نرخونه موچت کړی دی کسنګ
نرخونه مونږ لاندې چوت کړی خو بازار کې جنسونه راوي شو ډیر ګران دي نو هغه نرخونه ډیر سخت چوت کړی
ها ستاسو مرسته چوت شي
کنه هم هغه چوتي
څه هیل لري د خلکو نه د حکومت نه سو کی تاسو سره وس په دغه حالاتو کې د کورونی حالاتو
په دې حالاتو کې یو د برق سن زده از مونږ شخصي مونږ د کار ټول خارین وستون زده چې د شپې برق نه او دکان نه خطرتم کې نشو ګلاوله چې د برق سن زده حل شي او نور د غریب غربه خلک دې سره کومه کومه همکاري وشي